السلام علیکم افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې مول دغه خبري کیسو خبرو طالبان له سورزنې یو سخت جګړو وروسته د پنچیر د ولایت مقام ته ننوتل
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سولې ضلع نه مسله ستونزه حل شي ولې متاسفانه چې ونسول بیا افغانان حق لري چې خپلې جغرافیې د امنیت لپاره تهدید له منځه یوسي
د ځایي مقامات مسولین وایي دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي د پنچیر سقوط طالبانو ته په څه معنی
د طالبان لپاره د جګړې یو چپټر وتړل یاغه چې پردا او چې افغانستان رسمي توګه نور ونیو
کندوز کې سوداګر وایي د شیرخان بندر فعالیت له پخوا ډیر خوشوي
مجددا لپاره کوشش کړی دي ترزبان موږ کړی دي تجارتان آزادانه توګه باندې په تجارتي ورتني چارې پر مخ باندې وړي
د نورو راپورونو ترڅنګ به دا هم واوري چې د پاکستان زینو ګوندونو کابل ته د ایسای د مشر پر راتګ نیوکه کړي خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه تراشو احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم احمد مسعود وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته دوام ورکړي په مزار شریف کې یو شمیر خځونن پراتلون کې حکومت کې د خپل حقونو د خوندي کېدو غوښتنه وکړه او ایران پر پنچیر د طالبانو برید غندلای دی بشپړ خبرونه د طالبانو د مخالف جبهې مشر احمد مسعود وایي د طالبانو پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي احمد مسعود په یو غږیز پیغام کې چې پر خپل فیسبوک باندې له نامعلوم ځای خبر کړی ویلی دی چې د تر مشرۍ لاندې د ملي مقاومت جبهه به هم د جګړې او هم په سیاسي ډګر کې له مبارزو سره ملګری وي
ما د کنار هم میهنان و هم وطنان خو
موږ له خپلو هیوادوالو سره که د هندوکش پنچیر او اندراب په جغرافیه کې د مقاومت په لیکو کې حاضر دي او که زموږ د باعزته خویندو په څیر په هرات او کابل کې د عدالت غوښتنې غږ اوچت کړی له تاسو سره یو
خغلی مسعود د سرګندونې ورسته له هغه وکړي چې طالبانو پر پنچیر د بیگانه یو حمله په دوام د دې ولایت د سقوط ادعا وکړه په بیگانه جګړه کې د خغلی مسعود د ویان فهیم دشتی د مړینې خبر هم ورکړل شو احمد مسعود ویل چې دای به ډیر ژر د خپل جبهه لپاره نوی ویان وټاکي د مقاومت د جبهه سرچینو د طالبانو د ادارت کړي د پنچیر نیولای او وایي چې د دوی وسلوال له هم هلته مقاومت کوي خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې طالب وسلوال د پنچیر مرکز بازارک کې د ولایت د ودانۍ مخې ته لیدل کیږي طالبان وایي چې ډیر ژر به نوی حکومت اعلان کړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوی حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي خو ښاغلی مجاهد اټکل وکړ چې نوی چارواکی بعد سرپرستانو په توګه په کار وګمارل شي
موږ به ترغه صبر وکړو چې حکومت اعلان سي بیا به معلوم سي حکومت به څه بڼه لري او دا یو خبره بل باید په نظر کې ونیسو چې حکومت به کېدای سي دا یو وړاندوینه ده چې سرپرستی شکل باندې خپل کار په مخه بوځي فعلا لپاره د دې لپاره چې د تغیراتو د بیرته اصلاحاتو د هر څه لپاره گنجایش پکې پاتې وي
خغلی مجاهد وویل د پنچیر له سقوط وروسته چې اوس د پوینا ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی ډیر ژر ټول شموله حکومت جوړیږي ایران پر پنچیر د طالبانو د تیر شپې حمله په کلکه غندلې دي او ویلې دي له دولت څخه رسیدلې خبرونه د اندېښنې وړ دي د اسنا خبری آژانس د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په تهران کې په یو خبری غونډه کې په پنچیر کې د طالبانو او د مخالف مقاومت جبهې جګړو ته اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان د رهبرانو وژنه د خوشینۍ وړ ده هغه په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو په اړه د څیړنې غوښتنه وکړه خطیب زاده د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو د احمد مسعود په مشرۍ جبهې ادعا کړې چې په پرونیو جګړو کې د پاکستان بی پیلوټه الوتکو برخه درلوده خغلی مسعود همدارز ویلی چې د دوی د وسلوالو لخوا په نیول شویو کسانو کې پاکستانی وګړي هم شامل دي خو خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا ادعا نه ده تایید کړې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د ایران له نظره په افغانستان کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه د غندنې وړ ده او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي په مزار شریف کې نن یو شمیر خځو د یوې اعتراضي مظاهره پر مهال په نوې حکومت کې چې طالبان وایي ډیر ژر به اعلان شي د مشارکت غوښتنه وکړه. د لسګونه خځو په ګډون د دې مظاهره یوې تنظیمونکې شکریه رحیمی ازادۍ رادیو ته د خپل هدف په اړه وویل:
په دې اساس وخت کې چې د حکومت جوړول په پام کې دی باید خپل غږ اوچت کړو، څو هغه کسان چې راتلونکی حکومت او قوانین جوړوي له نارینه او سره د انډول انسان په توګه زموږ فردي ټولنیز او مدني حقوق او ازادي رعایت کړي.
میرمن رحیمی ادا وکړه چې خبریالانو ته د دوی د مظاهرو لجریانه د راپور جوړولو اجازه ورنکړل شو او حتی د دې په وینا لځینو خبریالانو او خځو سره تاوتریخوالی هم وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بلخ مخکې په کابل، هرات او نیمروز ولایتونو کې هم افغان میرمنو د خپلو حقونو د خوندي ساتلو په خاطر مظاهرې کړې دي. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مشر انټونی فاوچی وای مسول چارواکي به ډیر ژر د کووید 19 ناروغي پر ضد د فایزر او بایو انټیک واکسین دریم یا تقویتی دوز ته هم اجازه ورکړي. خغلی فاوچی ویلی چې د دې واکسین د دریم دوز تطبیق خای د رواني میاشتې پورسته کې پیل شي. د امریکا روغتیایي چارواکو د اگست په 13مه وویل چې د دوی د څېړنو له مخې د فایزر او بایو انټیک واکسینونو اغیز د وخت په تیریدو سره کمیږي. خغلی فاوچی ټینګار وکړ چې د دواړو واکسینونو تقویتي ستنې به خوندي وي، خو د زیاته کړه چې د خوړو او درملو د تنظیم اداره او نور چارواکي بیا هم څېړنې کوي څو دا مسله یقیني کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د کورونا د نوې دلتا بڼې له کبله د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. فاوچی همداراز وویل چې د کورونا ضد د یو بل واکسین مدرنا تقویتي دوز ته د اجازې ورکول به یو څه وخت ونیسي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په پاڼه کې ولولئ. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی وسلوال نن سهار د پنچیر ولایت مقام ته د نن شوي او د دې ولایت ټول سیمې تر خپل ولکه لاندې راوستي. خو دغلته د مقاومت جبهه وایي چې د دوی جنگیالي لا هم په خپل سنگرونو کې دی او هلته سخته جګړه روانه ده. تازه د دغه جبهه مشر احمد مسعود ویلی چې د دوی مبارزه به له نورو لارو چارو هم دوام وکړي. په پنچیر لتیرو 15 ورځو راهیسې برېښنا پرې ده، د ټلیفوني شبکو فعالیت پکې باندې او لمرنۍ توکو ته د خلکو رسرسۍ هم سخت شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې په دې تړاو رسنیو ته تازه څرګندونې کړي چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
لوو ورځو جګړې وروسته طالبان وایي پنچیرینی ولده هغه دا چې دوی مخالفه د مقاومت جبهه ردوي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وویل لپرون مازدیګر د پنچیر ډیری سیمې تر خپل ولکه لاندې راوستي او نن سهار ځواکونه د ولایت مقام ته دنه نشول.
سموګه هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سولې ضلع نه مسله ستونزې حل شي، ولی متاسفانه سو نسول. بیا افغانان حق لري خپل جغرافي د امنیت لپاره چیرې چې تهدیدونه وي تهدید له منځه یوسي. دا ټول هیوادونه کوي، په ټوله نړۍ کې که چیرې څوک تهدید پیښي، نظام ننګوي، خلکو ته ستونزې جوړوي، هلته نظامي اقدامات، نظامي امنیتي ځواکونه وي دي دپاره چې د هیواد امنیت تامین کړي.
خغلی مجاهد د مقاومت جبهه د نظام ضد د واک جزیره وبلله او ګواښي وکړ که هر څوک د دوی ضد وسله پورته کړي و به ځپل شي. خو د مقاومت جبهې بیا خپل پاڅون د افغانستان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره بللی او وایي مبارزه به دوام وکړي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په یو پیغام کې له خلکو غوښتي څو د طالبانو ضد ملي قیام وکړي. هغه طالبان تورن کړي چې ملي ګټو ته ژمن نه دي او همدا ډول غواړي افغانستان یو تیار لوري ته یوسي.
امروز اتفاقاتی که افتی در روان
نن ورځ چې کومې پیښې کېږي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو کوچنی تصویر وړاندې کوي. هغه راتلونکی چې پردي د خپلو استازو مزدورانو په وسیله عملي کوي. هغه تصویر دا دی چې افغانستان یو وروسته پاتې تیار او له هر ډول هنر او فرهنګ او له ملي یووالي لري وي. داسې افغانستان وي چې د نړۍ لخوا په سیاسي او اقتصادي انزوا کې وي،
توسط دنیا قرار داشته باشه.
د مقاومت جبهه دا هم ردوي چې ګنې طالبان پر ټول پنچیر واکمن دي. د دوی یو ویان علی میسم نظری ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې هغه ادعا ناسم بللې چې ګنې طالبانو پنچیر نیول دی. هغه زیاتوي د مقاومت ځواکونه په خپل جوړ شوي سنگرونو کې دي او له تیر شپې راهیسې په څو برخو کې جګړه روانه ده. هلته د پیل شوې جګړې په اړه هم بیا لا بیل روایتونه کیږي. د مقاومت جبهې غړي او د پنچیر مخکینی والی کمال الدین نظامی رسنیو ته ویلي د دوی سنگرونه پاکستانی الوتکو په لارښودو توغندیو وشتي. دا ایداد مقاومت جبهې ډیر نور غړو هم کړي او ایران هم پر اندېښنه ښودلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان سعید خطیب زاده رسنیو ته ویلي د پنچیر په جګړه کې بهرنۍ لاسوهنې باید وڅېړل شي او دوی د څېړلو په حال کې دي.
اخباری که از پنجشیر میرسه
هغه خبرونه چې له پنجشیر خبريږي اندیښمنون کړي. د تیر شپې بریدونه په کلکو ټکو غندو. د افغانستان د مشرانو شهادت زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. بهرنۍ لاسوهنه چې تاسو ورته اشاره وکړه باید وڅېړل شي.
داسې بررسي درین.
خو طالبان بیا په پنجشیر کې د پاکستانی الوتکو بریدونه د دوی ضد تبلیغات ګڼي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل پنشیر د خپل ځواکونو په مټ نیولې او یو شمیر کړي د دوی عزت کمپاین کوي. د پنشیر د ستونزې د سولې حل لپاره دواړو لوري خبرې هم وکړي خو پایله یې ورنکړه. پروند مقاومت جبهه مشر احمد مسعود د یو شمیر دینی عالمانو له هغه وړاندې زهر کله وکړ چې جګړه دی وتريږي او دواړو لوري دی د یو سولې حل په لټه شي. خغلی مسعود وویل طالبان د خپل ځواکونو وباسي څو خبرو ته لار پرانستل شي خو طالبانو دا غوښتنه رد کړه. لا معلومات نشته چې د مقاومت جبهې مشران پر دې ولایت ته طالبانو له ورکې وروسته چیرې دي. خو د دې ډلې یو ویان میسم نظری په خپله ټویټر پاڼه د احمد مسعود په اړه لیکلي هغه خوندي دی. له دې وړاندې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني لومړي مرسیال امرالله صالح هم ویلي تر ابده به پنجشیر کې پاتې شي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي.
و موریدل چې طالبان وایي نن سهار وسلوال د پنچیر د ولایت مقام ته نه وتل او پر دغه ولایت بش پړه ولکا ټینګ کړه. خو د ځای مقاومت چارواکي بیا دا خبره ورسره نه مني او وایي چې دوی لا هم په زینو سنگرونو کې شته. طالبان وایي د دوی لاس د پنچیر په سقوط سره افغانستان کې جګړه هم پای ته ورسیده. دوی وایي د نوي حکومت د جوړښت په اړه هم بحثونه نهایي شوي او ډیر ژر به حکومت اعلان کړي. طالبانو ته د پنچیر سقوط په څه معنا او آیا رښتیا هم له دې سره جګړه پای ته رسیږي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتونکي عبدالستار سعادت نه وکړه.
د طالبانو لپاره د جګړې یو چپټر وتړل شو. هغه چپټر دا و چې دوی افغانستان په رسمي توګه نور ونیو او داسې پراتونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو بیا معلومه نه ده. کېدای شي په هغه سړی وغږېږي چې دا آیا نورې لانجې هم راتلونکي کې جوړېدی شي یا نه شي جوړېدی، مګر اوس لپاره دا جګړه نور دوی لپاره ختمه ده. بلې وه
او سعادت صاحب، دغه د پنچیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي، خصوصا ایران ویلي چې دلته د ګاونډي هیواد ښکارا مداخله وه. دا خبرګونونه په څه معنا کېدلی شي؟ آیا رښتیا هم د پنچیر حمله تر همدې بریده وه چې د ګاونډي هیواد هدف پاکستان دی، ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی و؟ دا ادعا به څومره سمه کېدلی شي او دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي؟
خدا فکر کوم هلته ما د ایران د بندنه چارو وزارت د وایان هغه واورېده پرېس کانفرنس، هغه داسې نه وایي. ژورنالیست وایي چې دغسې خبره وه. دوی وایي چې دا موږ بررسي کوو، یعنی دا نه ده تایید کړې. داسې وویل چې دا که مداخله وي، مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او دا په زیان دی. او پس شو د ایسای د رئیس راتګ، هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه و راغلی. هغه د هغه راتګ عملا د طالبانو د اوسني پرستیش ننګول، چلنجول و. د فکر کوم نه یوازې دا طالبانو سره دوستي نه وه، بلکې یو ډول دښمني وه. نو که څوک د طالبانو هم اشتباه ده چې داسې حالت کې که هغوی غواړي چې افغانستان وګوري، طالبان داسې یو خاص حالت کې دي. فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل، ډېر فکر کول درکې شاید ورته لږ در سخت و، اما دغسې مجلس ته دوی باید اجازه ورنه کړي او د هغوی دغه حرکت د راتګ هغه اکټ هغه نمایش د ټول خصمانه حرکت، یعنی هغوی چې چاته صدمه رسوي طالبان ته وایي. نو دا طالبانو سره دوستي نه وه، دا یو ډول دښمني وه او د دوو مخه باید ونیول شي. طالبان تحریک باید دکار
او ساده څه بل بحث دادی چې طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې په پنچیر کې شدیده جګړه وکړه. نن سهار بالاخره اعلامیه ورکړه چې د پنچیر ولایت مقام ونیو او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی. اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي وروستای خند لري شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي بیا به د طالبانو لخوا حکومت اعلانیږي؟
فکر کوم درې مسالې وي. یو یې پنچیر و چې دوی باید په ټول افغانستان کې اوله څلور وي. څلور یو دا چې دوی د امریکانو په حضور کې د حکومت اعلان نکو. امریکان لاړل، ټول فوجیان ووتل. بل پنچیر مسله وه چې هغه پرون ختمه شوه. بله موضوع ورته
دنیا هم ده چې دوی باید سی حکومت جوړ کی مخکې له مخکې ځینی ګارانټیانې ځینی مسائل باید رامنځته شي وي چې دوی حکومت جوړ کی د دوی دولت په رسمیت پیژندل کیږي او تر ټولو مهمه یوې فکر کوم هغه دا چې دوی نظام ونیو حکومت ونیو اوس باید خپل منظور کې هم داسې حکومت باندې سلا شي سره او دا آسانه نه ده ځکه دوی ته بیخي او سپین میز پاتې دی ټول حکومت خالي دی حتی په ټیټو سطحو باندې هم خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو تراشي
طالبانو باندې یو باور دا دی چې طالبان تقریبا ټول شمول دي حتی په پنچیر کې دننه هم چې مخالفت سره کېده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړ او حتی د طالبانو په ملاتړ حالت بیاتونه وشول څومره هیلشته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي او ټول ولس په ځان د حکومت پاینه کې ګوري
د ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه تاسو ته وایي دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیا کې خلک لرو ټول قومونه موږ سره دي دا د پنجشیر په جنگ کې هم معلومه شو چې مشتی فصیح الدین کاوله بدخشان خلکو یو څه د فاریاب نه راغلي وو اما د غربي نړۍ تعریف د دې نه بیا فرق لري هغوی وایي چې نه د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ دا باید وي دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوی کوي بلې و د طالب د فکر نه د باندې ځینې متخصصو او افغانستان باندې باورمندو خلکو ته ضرورت شته چې غوی راشي
د سیاسي چارو کتونکو عبدالستار سعادت و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په کندوز کې یو شمیر سوداګر وایي چې په شیرخان بندر کې سوداګریزي چارې لسره پیل شوي او واردات او صادرات په عادي ډول جریان لري دوی وایي چې د غلطه په دغه ګمرک کې د فساد مخنیول شوی او په خوانی جنجالي پروسی هم را لنډی شوی دی شیرخان بندر د هواد یو له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه شمیرل کیږي چې په خوانی حکومت هر کال ورڅخه په سلګونو میلیونه افغاني عواید ترلاسه کول دا چې اوس حالت وضعیت څه ډول دی سوداګر او مسولین پاړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو
د پخوانی حکومت سقوط سره سم په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه ټکنی شوي وو اوس په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر وایي لکه چې په کندز ولایت کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه هم بیا ځل پیل شوي دي د یو شمیر سوداګرو په وینا په خواته شیرخان بندر په ګمرک کې د اداري فساد له امله د سوداګرو ګمرکي چارو ته ژر رسیدنه نه کېدله خو اوس د سوداګرو اداري چارې په وخت سره حل کیږي په شیرخان بندر کې یو سوداګر شاه محمود صوفی زاده ازادۍ روډي ته وویل
زمانت اسلامي خواهش میکنیم که بانکار
و بانکار ما طالبان غواړو چې ژر تر ژر بانکونه خلاص کړي ځکه سوداګر لستونزو سره مخ دي هیله لرو چې بانکونه بیرته په عادي ډول خپل فعالیتونه پیل کړي تر څو د سوداګرو ستونزې هوار شي ځکه سوداګریز فعالیتونه بانکونو پورې ارتباط لري
د سوداګرو په خبره په کندز کې او په ځنګړې توګه په شیرخان بندر کې د بانکونو نه فعالیت دوی لسون سر مخ کړی دي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي په شیرخان بندر کې یو بل سوداګر محمد مسلم وایي
لکه چې طالبان راغلي دي زموږ کاروبار ښه شوی د پخوانی حکومت په وخت کې به سهار وختي یو موټر راغی خو تر درې بجو پورې موټر ګمرک ته نه رسېده خو اوس په لسو شل دقو کې ټول ګمرکونه خلاصېږي او موږ د ګمرک له رئیس څخه خوشحاله یو
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویاند مسعود وحدت هم وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په شیرخان بندر کې د اداري فساد مخه نیول شوې ځکه د سوداګرو ګمرکي چارې په وخت سره اجرا کیږي
وضعیت در شیرخان بندر فعلا به شکل عادي برگشته تجارت کار
په شیرخان بندر کې سوداګریزي چارې په عادي ډول جریان لري سوداګرو خپل فعالیت او پانګونه پیل کړي کومه موانی او اداري فساد چې په خوا موجودو خو اوس د سوداګرو پر وړاندې هغه موانی نشته دي او سوداګرو ته اسانتیا ورامنځته شوې دي
د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي ترڅو د سوداګریزو چارو په برخه کې سوداګرو ته د پام وړ سهولتونه رامنځته کړي. د نموړي ګمرک رئیس مولوي صبغت الله په دې اړه وویل:
الحمدلله د ابتدا څخه د ګمرک چارې منظمې روانې دي. د تجارت د ټولو بخشونو دپاره زمینه مساعده ده. ترازوګان غیر فعاله وه، چارواکو دې ته توجه نه وه کړې. موږ د راتګ سره سم موږ د دې لپاره کوشش کړی دی، ترانزوګان مو جوړ کړي دي. تجاران ازادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړي. هېڅ چا ته کومه ستونزه او مشکل نشته. د ټولو خلکو امنیت تامین دی، د هر تاجر او د هر عام سړي.
د ګمرک رئیس سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د بانکونو په برخه کې د سوداګرو شته ستونزې هوارې شي. کندز له تاجکستان سره د 220 کیلومتره په اوږدوالي ګډه پوله لري او د یو لوی پله په واسطه چې 620 متره اوږدوالی لري له تاجکستان سره نښلول شوی او له همدې لارې سوداګریز توکي د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. آزادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او د غراز د اف ام په 3.15 څپو په اکثرو لوی ښارونو کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. اوریدونکو، لکه څنګه چې با خبر یې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی اس آی مشر جنرال فیض محمد فیض حمید د سپتمبر په 3 یعنی وړم ورځ کابل ته راغی. د دې راتګ په ټولنیزو رسنیو کې پراخ خبرګونونه وپارول او حتی وویل شول چې د دې راتګ په داسې حال کې چې طالبانو له حکومت هم نه دی جوړ کړی، په دې معنا ده چې آی اس آی د طالبانو ښکاره ملاتړ کوي. پر افغانستان سربیره په پاکستان کې دننه هم ورته خبرګونونه د سفر ته خودل شوې دي. دغلته د سیاسي احزابو مشرانو ویلي چې په داسې حالات کې باید ښاغلی حمید کابل ته نه وای تللی. دا چې د سیاسي احزابو اندېښنې څه دي او دوی د سفر ته په کومه سترګه ګوري، په دې اړه زموږ د مشال راډیو همکار دغه راپور جوړ کړی دی.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی د مشر لیفټنن جنرال فیض حمید د نایلان شي سفر پاړه ک یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود خبرګون رامنځته شوه، نو بل خوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه د سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکو حکومت جوړخ سره تړلې. خو د سپتمبر په 3 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبريالي لینسی هلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغله. خو د خبريالي لینسی لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پښتني جواب هغه سره په څنګه کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅه کوي. کابل ته د آی اس آی د مشر جنرال فیض حمید د سفر پاړه پاکستان په رسمي توګه سندي ویلي، خو د سپتمبر په 15 تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبريالانو سره د خبرو پر محل د یو پختنی په جواب کې وویل:
جنرال فیض اگر کابل گئے،
جنرال فیض که کابل ته تللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته والی تکلیف دی چې سهار ماخام پرې تبصری کوي. والی له دې نه مخکې امریکایان، قطري او برتانویان نه دي تللي. که د پاکستان د عظیم ترین استخباراتي ادارې مشر کابل ته تللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واده هنه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده، خو هندی ورسپانې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري. د سپتمبر په 15 د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبین نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل:
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي، که هغه په پوځي وردی کې وي، که شیروانی کې وي، که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي، که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حق او بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کېدای شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشردوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خود ملت پالا عوامی نیشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15 لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډیره پښتني راپورته کړی دی.
ټول دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د آی ایس آی مشر تک دا یو ډیر لوی سوال دی. پر بخښي د زمنګ د وطن دلتا سیاسی نمائندگان چې کوم دي نو هغه سلیکټډ دی او زبردست مې چې خم ده بدا خبر هم ده خو خم ده چې چا سره اختیار دی او څوک اختیار مند دی چې مغی لاړ شي او خبرې وکړي بجای د دین چې اسے
د سپتمبر په 15 د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کندی مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې ده کله د حالات خرابېدلو ولي که پوره منی که څه شی هم وي هغه ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي. افغانستان یا داخلی امور چې دخل اندازی ہوگی عادت اللہ چی کم سیکیورٹی سچویشن دی اوگوری خپل چیک کی سب پوزیشن دے او سره میٹنگ زوسی اوگوری پکاور چی وزیر خارجہ خوالی ورزی تلے میں وزیر خارجہ چرس دے اوس وزیر خارجہ کلا ہوئی اوس تا ویزی تلاڑو ترکمانستان تغربان تلے و لور جان تلے
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په 1300 کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړي. پاکستان د سپتمبر په 15 هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوندی پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
سوشل میڈیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ میر جنرال فیض حمید دایسای په دې مشر په دوره باندې ډیر زیات خپګان ښکارا کوي او د افغانستان په کورونو معاملو کې د مداخلت ګرځې دي. نو زمان دغه ځای چې پاکستان نوران دی نه په افغانستان په دې مسله کې ډیر بجات بدنام شو زه دوام چې د دې دورې نه د پاکستان غو بدنامي چې کمزانو په کې نور حساب او شو والی رسنیم په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغه نن تصدیق شو.
د اگست پر 15 د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډیر ژر به حکومت اعلان کړي.
ستاسو لا پیغامونو
ګاریان د لوګر ولایت څخه عدالت ټول کروان در ډیر زیات خپه دي او پسنه رسیدلې دي لارې باندې دي او د خپل لپاره تایوان څخه دا غواړم چې دا غارې خوشي کی او دا کاروان ګر زیات پي دلتا نو سیدا چې کوم چې دا غارې خوشي کی خلک ډیر زیات خپه دي لګي راوستي دي بشره
ستاسو لا پیغامونو
زون نورګلای دی پکتیکا ولایت خلای څخه دی ازادۍ رادیو لیدیارې یا افغانستان اسلامي امارت دا پیغام پریږدم چې تاسو دې زړه خوشحالي ته د دې لای سړک تقریبا ځوان یشت مخ کې بند کړه وو دا تر اوسه پورې دا سړک دغه څه بند پاتې ده او چې دا تو د غوټو موسم را رسیدلای نه او دغه خلک هم د غوټو خاصیلاتو ته پراته دي او نور څه نه لري غریب او به وزرا خلک نو دغه خلک د غرور ته د غوټو د شکولو او د لاسته راوړلو لپاره چې دي نو په دغه سړک کاوشاو خو راغو او غرور کې خمایینو نه دي نو که چیرې د غمایینو نه لره نشي نو ډېر عام او د ګناه خلک به ترې قرباني شي او موږ دا مشکل لیدي چارواکو سره شریک کړای دا هغه وایي چې هغه کسان چې مایلو نه یې خودلې دي هغه شهیدان شوی دي موږ ته معلومات نشته نو د مو هیله د اسلامي امارت څخه دا ده چې زر تر زره دغه سړک او شاو خواغونه اراغونه د ماینونو څخه پاکړي تر څو زموږ خلک چې سمبولې په 16 تاریخ باندې په غوټو فایل کې ویل چې په دغه زړه دغه حاصلات لاسته راوړي. وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته ثبت کړئ چې د ازادي رادیو په راپورونو نظر راکوي او یا مو هم په سیمه کې څه خبرې وکولای شئ له موږ سره شریک کړئ. وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس 3:30 بجې دي. لاند خبرونه له احمد تکل نه اورو.
ورستله دی چې طالبانو د پنچیر ولایت د نیولو ادعا وکړه. د طالبانو د مخالف جبهې مشر احمد مسعود وویل د طالبانو پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. طالبان وایي چې ډیر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د نوی حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي، خو دا اټکل وکړ چې نوی چارواکي به د سرپرستانو په توګه وګمارل شي. ایران پر پنچیر د طالبانو د تیر شپې حمله په کلکه غندلی او ویلي دي چې له دې ولایت څخه رارسېدلې خبرونه د اندېښنې وړ دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار کړی چې طالبان باید ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په مزار شریف کې نن یو شمیر ښځو د یوې اعتراضي مظاهره پر مهال په نوي حکومت کې چې طالبان وایي ډیر ژر به اعلان شي د خپل مشارکت غوښتنه کړې. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د ادارې مشر وایي مسؤل چارواکي به ډیر ژر د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د فایزر او بایو انټیک واکسین دریم یا تقویتي دوز ته هم اجازه ورکړي.
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ په azadiradio.com. خو که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ فیسبوک پاڼه ته هم ورتللی شئ، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک د پاڼې پته ده. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم دا پاڼه در سره خوښه کړئ. د ورځې په ترڅ کې به له تازه پیښو او خبرونو خبرېږئ. پر دې سربېره مو د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټ فارمونو ټویټر او د غراز یوټیوب کې هم موندلی شئ. اوس هم د اونیزو پروګرامونو وار رسیږي. دوه پروګرامونه چمتو دي نشر ته، یو هم امنیت او سالم چاپیریال او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر دې پروګرامونو مخکې یو بل راپور راخلو. لکه څنګه چې خبر یې، افغانستان ته د طالبانو پر اتاک د پلازمینې په ګډون په اکثرو ولایتونو کې د سړک لغاړو هغه موانع لری شول چې په خوا د امنیتي ننګونو لکابله ایښودل شوي وو. دا هغه موانی وی چې عام کسانو ته په خارونو کې ژوند سخت کړی وو او غنا ترافیکی غنګونې هم رامنځته کړې و. تازه په اورزګان کې هم همدا لړۍ پیل شوې ده او د ترینکوټ اوسیدونکو وایي چې دوی له دې کار ډیر خوښ دي. د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په لوی لارو او د خار په منځ کې د موانی او دیوالونو خودو یې ژوند تریخ کړی وو. دا چې اوس حالت خلک په دې اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې وو.
د ترینکوټ شاروالی موټر او کارکون کې دی چې د طالبانو په غوښتنه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د ولایت مقام مخیته هغه موانی لری کوي چې د تیر دولت د چارواکو لوري د ولایت مقام مخیته د امنیت د تامین په مخې شول سی وي. او دغه موانی په شودل سره دوه پرېی سړکونه هم تړل سی وي. د اورزګان ولایت د ترینکوټ شاروالی مسولین وای هو ډې کړی دی چې د تیر شلو کلونو په موده کې بنسوی فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندې کړي وي د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ شاروالی مرستیال عبدالجلیل سمیم وای په پیلسوی کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلې سړک چې د دولت له لوري مخکې تړل سوی وو خلاص به یې کړي.
می موانی چې پرتیوی دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي ملي په مخ کې چې کوم موانی پرتی دي، دا موانی موږ وسلی ریکو. دا موانی د دې لپاره لري کو چې یو خو خلکو ته سهولت سي، لارې خلاص سي، او بل د دې لپاره چې هغه دکانداران چې دلته دکانونه لري یا هغه د دکانو مالکان چې دلته دکانونه تخریب دي، هغه به پر هغه موږ رغدا دي چې خپل دکانونه د جر تر جره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ شاش کولا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت خلک هم د غډول پرې کړو لایکوی او زیاتورته خوشبیندی. د دغه ولایت دوه وسیدونکو یې سانولان یک زاده او حکمت الله شنا ازادي راډیو ته داسي ویل
خوشاله زکه چې په خو د واغ کور پر هغه مچکا کې به ونه د خپل کور ته نسو کله لای خپل کور دغه سینه تور ولاړو یا په کې راو چاتور کوله نه غوځ نیولې نو سه مچکې د لارې سره لاس ولې نو کورونه لاس ولې ورسه مرسو کوله چې هغه کور ته ورسه مرسو کوله چې خپل کور څخه مثال د نږدې ویني مثال یو تور سره خپل کور لارې لاس ولې مچکې ټوله سره لاس مخې د لارې ټوله بندي وي ډیر خلک سره په مشکل کې و
طالبان سم هم دغه غشتنه ده او هم دغه سنمي د شاروالي د کوم مسلین سم هم دغه غشتنه ده چې باید دغه موانی ایسته کې او د خلکو پر مخ باندې لار خلاصه کې
لادی ټولو سره سره د غراز د ورزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غشتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته پاله کړي ترڅو د دوی شته ستونزې حل ته واریسي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني آیا پوهیږئ چې ماشومان په هر ډول شرایطو کې د کورنۍ ښه ساتنې او روزنې ته اړتیا لري په لندن کې د ماشومانو متخصص ډاکټر محمد نوروز حقمل وایي چې ماشومان له شاقه کورونو ځورونې او لزده پر سخل لري پاتې کې دلو څخه وژغوري له نوموړي سره مو مرکه کړې په فایل کې وایي
په هغه وخت اقتصادي وضعیت ډېر خراب وو ډېر زیات ماشومان به په کارونو کې مصروف وو په هغه فزیکي کارونو کې چې د دوی د رشد د مانې سبب ګرځېدله په هیواد کې د اقتصادي وضعیت د ښه والي له کبله او بعضې د دولت د بعضې پروګرامونو له کبله لکه په کابل کې اوس موږ تاسې د ماشومانو دپاره پرورشګاوې لرو د دغو پرورشګاو موجودیت په کابل او په نورو ولایتو کې د هغو ماشومانو دپاره چې هغه بې سرپرست وو دا یې زمینه مساعده کړې ده چې هم د ماشومانو څخه د سوء استفادې د ماشومانو د ځورونې د ماشومانو د هغه بې ځایه فزیکي کارونو زیاتوالي څخه جلوګیري وسي او اقلا دوی داسې ځای پیدا کړي چې هلته هم د اوسېدو دپاره مناسب ځای وي او د دوی د زده کړې دپاره شرایط مساعد شي د دې څخه بغیر که وروسته سړی راشي جګړو هم ماشومان په مختلفو مراحلو کې ډېر ځپلي دي خصوصا که د جګړې برخې ته راسو په تیرو دوه لسیزو کې هم د افغانستان مختلفو برخو کې جګړو خلک په مختلفو وختونو اندازه سره ځپلي دي خصوصا که اطراف ته راسو ځای کې چې د بمباري امکانات زیات او ډېر بمباري شوي دي د ماشومانو پر روان باندې متاسفانه ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی که خارونو ته هم راسو خارونو کې که وګورو دلته هم کله به چې چاودنې کېدلې جګړې کېدلې د ماشومانو پر روان باندې مستقیما تاثیر کړی دی چې دغه منفي رواني تاثیرات به تر ډېر زیاته په وخته پورې د ماشومانو په ذهنونو کې او د دوی د رشد خصوصا د دماغي رشد څخه تبه یو غټ چالش وي د دې په څنګ کې په متاسفانه اوسه پورې هم موږ او تاسې په هیواد کې د ماشومانو د ځورونې د مخنیوي لپاره داسې لاس عملي قدمونه ډېر کم تر سترګو کېږي یا نه کېږي اوسه پورې هم په ښوونځیو کې د ماشومانو وهل او په باسحته په لارو کوڅو کې د ماشومانو ځورول متاسفانه شته شواهد زیات لیدل کېږي هیله ده چې په دې برخه کې هم زموږ تاسې د دولتي چارواکي او یا نړیوال همکاران چې په هیواد کې په دې برخه کې کار کوي خصوصا یونیسف د افغانستان د دولت سره داسې کار وکړي چې د ماشومانو ځورونه چې څومره موږ تاسې کولی شو هغه راټیټه کړو
د ماشومانو د ځورولو هغه تر ټولو لوی ستونزې راته ووایه
د ماشومانو د ځورونې هم منفي تاثیرات هم دا ده چې موږ تاسې ماشومان ډېر اعتماد نه کوي د ښوونځي څخه ویریږي او د ښوونځي څخه ویریدل او د دوی اعتماد کمی جرأت کمی هغه واقعي ظرفیت چې دوی لري هغه د واقعي ظرفیت څخه موږ تاسې ګټه اخیستل لږ وسپورم ستونزمن دي د دې په څنګه کې اوسه فورې موږ تاسو مشمون د سوی تغذی په برخه کې کچیرته وګورو اوسم داسې علائم شته چې د خصن د ملګرو ملتونو د اخرنۍ څلنې په حساب چې 1,000,000 افغانانو ماشومان او میندې د سوی تغذی یعنی د غذایي موادو د کمبک سره مخ دي. دغه د غذایي موادو کمښت ماشومتوب په مراحل کې دا هم د دوی د رشد څخه جلوګیري کوي او دوی نشي کولی چې په ښه شکل سره وده او نمو وکړي. د دې په څنګ کې د ماشومانو دپاره د ښوونځي د کیفیت په ښه والي باندې باید په راتلونکي وخت کې ډېر توجه وشي. متاسفانه اوسه پورې هم د ماشومانو حتی هغه ښوونځی چې موږ تاسې په کلیو بانډو کې لرو کیفیت یې دومره ډېر ښه نه ده. نو د کیفیت هغه ضعفوالی بیا وروسته د دې سبب کېږي چې دوی بشرګان نشي کولی چې لوړې زده کړو ته چانس پیدا کړي، ځکه چې کله دوی مکتبونه خلاصوي ښوونځی خلاصوي بیا چې کله د فاکولټې دورې ته ځي نو د کانکور په امکان کې متاسفانه دوی نه بریالی کېږي. ډېر علت یې هم دا ده چې کیفیت د دې زده کړې په لرې پرتو سیمو کې ډېر منفي ده.
اوس په داسې حالت کې څه کول پکار دي؟
د میندو او پلارونو توجه متاسفانه اوسه پورې میندې پلارونه د ماشومانو په افغانستان کې ډېره توجه نه کوي او د دې دغه کم توجه بیا د دې سبب ګرځي چې ماشومان کله چې ځورېږي کله چې د ستونزو سره مخ کېږي دوی ډېر داسې تشدد عملونه کوي او دغه د دوی د تشدد عمل د قهر عمل دا تر ډېر وخت پورې د دوی یو عادت ګرځېږي. همدې دپاره چې موږ تاسې وګورو ضرب قهر کېږي خلک او زر منفي عکس العمل کوي. مثبت حرکات په ماشومانو کې یو اندازې پورې ډېر کم وي او دا هم بیا د دې سبب ګرځي چې د دوی وروسته د دوی په بریالیتوب کې د ژوند په نورو چارو کې په بریالیتوب کې هم منفي تاثیر لري. د دې په څنګ کې اوس چې موږ تاسې د ماشومانو سره د دغه لیبر چې اوس ورته په خارج کې لیبر ورته وایي په افغانستان کې کارونه فزیکي کارونه فزیکي کارونه باوجود دې چې په تیرو دوو لسیزو کې لاسته راوړنې لرو ولې ماشومان اوس هم شل سلنه ماشومان اوس په فزیکي کارونو کې داسې کارونه کې مصروف دي چې هغو چې دوی د هغوی توانایي نه لري او دغه زیاته چې د هغوی توانایي نه لري د ماشوم دپاره اصلا نشي کولی چې د ژوند د هغو لذتونو او د ژوند د هغو فرصتونو څخه دوی برخمن شي. لوبو دپاره شرایط مساعد نه دي. په تلویزیونونو کې هم حتی چې وګورو په رادیوګانو کې هم وګورو کافي برنامې نشته د ماشومانو د دپاره چې ماشومان تفریح وکړي او د ماشومانو د رشد دپاره د تشویق دپاره هم برنامې معمولا په لرې ولایتو پرتو سیمو کې ډېرې کمې دي. نو که دې ته توجه وشي دا به هم د ماشومانو په رشد کې مثبت اغیز ولري. په مجموع کې کراکت د روغتیا په کیفیت په ښه والی کې دا اوسه پورې متاسفانه زیات ماشومان زموږ په هیواد کې ګوزان څخه په مستقیم دوی مصاب شوي یا په غیر مستقیم غیر مستقیم دا مانا چې کله کله هغه واکسین کم چې ستونزې پیدا شي سبب د دې کېږي چې د ماشومان پل شي.
بیا هم کورنۍ د بچو د روغتیا او زده کړې په برخه کې څه کولی شي؟
په دې برخه کې هم ښه ده چې د کورونا سره حتی داسې تشویق شي چې ورته ووایي چې ماشومان تاسې کله چې واکسین راځي واکسین یې کړئ چې واکسین یې کړئ دا به په ډېر عمر دپاره د ډېرو ناروغۍ څخه چې په ساده واکسین سره وقایه کېږي بیا وروسته یې تداوي نشته د دې نه به برخمن شي. د مکتبونو دپاره دې هم ډېر کوشش وشي چې په کیفیت کې ښه والی راشي او مکتبونه ښوونځي ارزیابي شي که داسې یو سیستم ورته جوړ شي چې په لرې پرتو سیمو کې خصوصا دغه وخت کې چې اوس جګړې کمې دي وضعیت وکتل شي اوس مخکې خو ډېره مشکله وه. خیالي مکتبونو په نامو سره ډېرې برنامې وي چې سړی نه مطمئن کېدی چې په لرې هغه ځایو ساحو کې چې د امنیت وضعیت پکې خراب و څوک نه شوای تللی چې ارزیابي وکړي. که سالم ارزیابي که درست ارزیابي وشي او ارزونه وشي دا به هم د دولت سره په پلانونو کې ډېر زیات کومک وکړي چې دولت د ماشومانو او د مکتبونو د ښوونځیو په باره کې د کیفیت په باره کې نور کوم موانع وجود لري. ماشومانو ته باید ډېر چانس ورکړل شي. په افغانستان کې اوسه پورې هم زما په یادېږي مکتبونه یا ښوونځی شاګرد محوره نه دي. شاګرد محوره دا مانا چې شاګرد ته ډېر چانس ورکړل شي چې وغږي. اکثر شاعر بلته موږ به غلي ناستو د استادانو نه به مو اورېدله چانس به نه درلوده چې د استاز په مقابل کې یو موضوع یاد کړو. همدې دپاره په افغانستان کې په دغو جګړو خصوصا په وخت کې د نوآوري یا د ابتکار د دغو کچه ډیره راټیټه شوې ده. دلیل یې دا چې ټولو فکر کړی دی چې دا استاد چې کومې خبرې کوي دا بالکل صحیح ده. د استاد په مقابل کې باید هیڅ خبر ونه شي ولې د استاد احترام باید وساتل شي. د ښوونکي د دې په څنګ کې شاګرد هم باید خپل د استدلال کولو وخت ولري.
ا درن دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چی است الله بمال او ملګری
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه اشیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو قریبه دې کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله په هیګي
بلخ یا هغه بخوانی باکترا یا باختر چې بخوانی متونه کې دیتا باکترا هم راغلی دا 15000 کال تاریخ لري
د بلخ ولایت د ولسوالۍ او محصولات په اړه څومره معلومات لري
په عموم کې بلخ ولایت څارلس ولسوالۍ لري تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکښته دي انار هم پکښته دي
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اوردونکو بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپل ځایي اوسنکو ترڅنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښه هوا خوګوبو خایسته تفریح زینو او نورو کلاو ستاینه کوي بلخ ولایت د وړي په موسم کې په پوره توګه ګرم او په ژمي کې ډیر سوړ وي د پسرلي هوا بیا مرطوبه او بارانی وي د بلخ ولایت د پخواني نمونو او تاریخ پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهم ولایتو څخه ګڼل کیږي
بلخ یا هغه پخواني باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د باکترا هم راغلی دا چې د بودیزم او د زرتشتیانو او هم دا رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو بیا رستنی بونتلو کې د باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د بلخ کلمه استعمال شوی ده دا د خواني مراکزونه ده 15000 کال تاریخ لري چې یما بادشاہ دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدار رقم باختر دا ټول دمدې نمونه دي د زین د اسب معنا ورکي البته دلته په مغوخ کې اسب سواران ول یا د دې ځای زین د اسب څه مشهور او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی سلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورتوی د امام بونی رحمت الله علیه دې مذهب یو ستر عالم ده فقهی ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای د دې گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده بیا د مزار شریف د خو روست نه یغه ده د خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د روزه چې جوړه سو به مزار ته مرکزیت را انتقال سو ورنه په خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د باختریانو تمدن او د نورو هغه تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دي
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی په مزار شریف سربیره څلويخت ولسوالۍ لري د کابل په هانتون د ادبیاتو د پهنځي د ماستری ماسل اسد الله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري
په عموم کې بلخ ولایت څارلس ولسوالۍ لري او یو بندري یا سرحدي شهرک لري څارلس ولسوالۍ کې به ډېر ذات مشهور چي دي سند خل ولسوالۍ د شولګر د چمتال د چاربولک د نارشایی د دیدادی د نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره او د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکښته دي انار هم پکښته دي بل د خول مولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پراته ده. دغه ولسوالۍ هم ځینې تولیدات لري لکه انځر، زردالو، خربوزه، بادام. د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي. بل ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګره ولسوالۍ، چې هلته هم دغه شفتالو، زردالو، هندوانې او خټکی هم پکې زیات دي. د چمتال ولسوالۍ هم زمونږ یو زراعتي ولسوالۍ ده، چې هلته هم غنم او جوار او ځینې زراعتي مسائل هلته هم شتري. بل زمونږ دا د مرکزي ولسوالۍ چې دغه ناری شاهي ده، چې د ښار په مرکزیت پورې اړه لري. دلته نو بیا د کنجیت الوا او الوا مغزي او شیرپیره دلته ډېره زیاته مشهوره ده. بل ولسوالۍ زمونږ دیدادي ده، چې دغه ته سبزیجات او زردالو او دغه څه مسائل هلته هم شتري.
بلخ ته اکثره کسان د میلې او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخېږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللی یو، همداسې تللی یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی. له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، ډېر مذهبونه پکې اوسېږي، او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي هلته. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده، هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی وي، دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده او داشي ده او نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثر خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د مانوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک و دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دي چې هلته هم تللی یم. باغ جهاننما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو ګمبت جمعت دی، بالای سار بلخ دی، هغه جمعت دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کومې لرغونې سیمې چې دي، یا دغه آبیدات چې دي، د بدمرغه د تهدید د لحاظ دي، هم د امنیتي د لحاظ او هم د جوړښت د لحاظ. سیلانیان چې دي نور هیوادونو راځي، هغه خونه شي کولی شي هغو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دي، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري، یا زړه ټول وي، هغه هم کسي خو مونتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د عابدات و جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لږ څه صدمه لیدلې، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو ګنبد جومات هم دی، هغه هم د ساختاری د لحاظ جدن صدمه لیدلې، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډېره برید پورې خراب شوی دی. پخوا به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د بدمرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده. شاید دومره پیسې هم نه وي. که چېر دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابر شي چې د راشي د مناطقونه کتنه وکړه، بدون شکه چې دولت هم د یو لویه مرسته ده، هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي، دې کولی شي دو پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دواره ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی، په زغرده زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسیدونکي امان څخه اورو.
دلته ځینې سیمې چې هغه کتابونه راخیستې دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي، یا د ساسانیانو دورې، د کوشانیانو دورې، یا د بختریانو دورې پورې ارتباط لري، هغه هم کاوای آهنګر او مثلا لرغونې سیمه د سیاګرد سیمه یاده کړې ده، او د نابهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د وهران آتشکده، خپله بالاحصار سیمه، او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوی دی چې د غسیمه چې مخ د اسلام له دورې څخه د غسیمه په د باستاني ساحو کې ثبت شوی دی او دا یاد شوی دی او د هندوانو قلعه په نوم باندې هم آبدای تاریخي دی چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري د غسیمه دی چې د اسلام لمخ کې یاد شوی دی چې هلته کوم سیاحین راتلل یا کوم سیمه چې باستانی دی مثال جمشید شهر د خپله د بلخ بازار همدارنګه د اسلام له دورې کې مونږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې حج پیاده یا نوګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده او د خپل روضه شریف د الټلي کلام الله وجهو زیارتي آرام ځای دی او همدارنګه په خول ولسوالۍ کې د جهانامه باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونې سیمه ده متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوي دي که چېرته موږ د جهانامه دغه باغ د بڼ ورغول شي نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولایڅ خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم بل تیر دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زده کوم تاریخ دیوان شمه وطن
قدر من دوستانو دا وا ژوند په شبو کې خبرونه تربیه پارزه کی چیاست اللہ ممال او ملگره
بچے ری گریوان گردن ترچو بچے ری گریوان گردن آخر بزر ربان جی وز بچے میان ہم بچے کھما سما جانان آخر بزر ربان جی وز بچے میان Bajje khama sama janan Ire je khama sama janan Ta patr so puri chuta gharde laman Bajje khama sama janan Ire je khama sama janan Bajje